ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیرین کې هلی او سلامونه او منی د خبرونې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا مالی بجټ دی او د دغه بجټ تفصیل زموږ سره په یو راپور کې دی چې د سر موضوع مو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي کتر پای مور سره ملتیا او کده سیمه او نړۍ د حالاتونو خبر شي پړمبې د نجیب عامر نه د دې غړې خبرونه
د خبرونو سرټکی پاکستانی چارواکي وایي د کراچۍ لوري ته د روان سمندري طوفان زور کم شو د ستر صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی خو د ملګرو ملتونو د ایټمي انرژۍ ادارې مشر د زاپوروژیا ښار د ایټمي بټۍ دوره کړ د خبرونو تفصیل ل بهیره عربه پورته شوی سمندري طوفان د هند ګجرات ریاست ساحلي سیمه ته رسیدل خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې د غوی لوري ته د به پر جای په نوم د دې طوفان زور نور کم شوی دی د پاکستان د چاپیریال او اقلیمی بدون چارو وزیر اشرف رحمان وایي د طوفان رفتار ورو شوی دی خو په مرکز کې د نن د تیزو بادونو او بخاراتو شدت برقرار دی نو موري پرون نو وخت پر ټوئیټر لیکلي ل خلکو هیله ده چې نه دی ډاریږي ټول حفاظتي اقدامات شوي هغه له خلکو غوښتي چې د طوفان د ننداري لپاره د اوبو خواته لورته ډډه وکړي د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې له خوا په خبرو شو معلوماتو کې ویل شوی یاد سمندري طوفان د کراچۍ له جنوبه په 260 کیلومتره د ټټر له جنوبه 180 کیلومتره او د کیتی بندر له جنوبه د 130 کیلومترو په فاصله کې ده د پاکستان حکومت د طوفان د ممکنه خطرونه د خلکو د ژغورلو په خاطر تر دې دمه 2.3 میلیون زیات کسان خوندي سیمو ته لیږدولي دي د بر او رګزو په خدیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د وستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي د مزدوران چې شمیر درې دی د جون په 14مه کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوی دی د بر او رګزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله وایي د ژغورنې عملیات په چټکۍ روان دي
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شیفټونو کې 20 کسانو په شیفټ کې کار کوي او 60 کسان چې کوم دي دا ریسکیو 1122 دي
په کان کې د بن پاتې مزدورانو تعلق د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې سره خودل کیږي د مزدورانو د اتحادیې او مشر عبدیار وایي د پیخه د ټیکادار او د انتظامی د بیغوري لوجې رامنځته شوې ده د سره صلیب نړیواله کمیټه وايي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی یادې ادارې وړ مورس یو راپور خپور کړی چې پکې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګا چونې ته ادامه ورکړي ای سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګاری کې دوه کچه په سرګن ډول زیاته شوې ده دی وايي د بیروزګاری لوجې بشري بحران لا زیات شوی او لوجې مازور کسان تر ټولو زیات غیزمنېږي ای سی آر سی په خپل راپور کې لیکلي دا غو مازور کسانو سره مالی مرسته کړي چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ ګټي دی وايي د روان کال فبراير او مارچ میاشتو په منځ کې 3,912 هغو فامیلونو سره مرسته کړي چې کورنۍ کې مازور کسان موجودو د مشال لډیو افغان څنګه ازادي رډیو لیکي په دی اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت د نظر اخیستو هڅه کړې ده خو دوی نه دی بریالي شوی د ملګرو ملتونو د جوهری پروګرام مشر رافائل ګرایسی ویلي د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې موجود ایټمي پاور پلانټ وضعیت د کاخوف کاوبو بند تباهي له وجې جدي دی خو د نوموړي په وینا د وضعیت ښه کولو لپاره تدابیر نیول کیږي د ایټمي انرژي د نړیوالې ادارې IAEA مشر ګرایسی پرون د روسي تر قبضې لاندې زاپوروژیا ایټمي بټۍ ته د پلټنو د ماموریت د مشر په توګه په داسې حال کې ورسید چې د اروپا تر ټولو لوی اټمي مرکز د خوندیتوب په اړه اندېښنې راپارېدلې دي تیرونی د کاخوفکا بند د نړیدو له وجې د زاپوروژیا بټۍ ته د اوبو رسد کم شو یا د بټۍ ته د اوبو رسد د دې لپاره ضروري ده چې د بټۍ ریئکټرونه له ډېرې تودوخې وساتي د اوکراین زاپوروژیا ښار ته د ملګرو ملتونو د دغه لوړ رتبه مامور د سفر اعلان د اوکراین د جوهري انرژي د کمپنۍ لخوا پر ټلګرام باندې وشو ګراسي ویلي تر 100 ساعت وړاندې پورې زپردینه پېدم چې دلته راتله او د دې بټي څخه لیدنه هم کولې شم او کنه. نو موږ خپل دا سفر انتهائی مشکل خو مهم بللې. د ټمی بټي له سره نیورسته چې د ګراسي قافله بیرته ستنیده نو د لګي شبي د پاره د ځنډ ښکار شو، ځکه چې د ډز وازونه وریدل شول. خو د ټمی انرژي د نړیوال ادارې یو وین رويټرز اجن سویلی چې پلاوی ته فوري خطر نه متوجه، یا د ادارې د دغه حادثې په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. خبر نه پای.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ، ځینې دا مهم مطالبه هم واورئ. ویل کېږي د خیبر پښتونخوا بجټ به د روان کال د جون د میاشتې په شلمه وړاندې کیږي. په دغه بجټ کې د قبایلي دلو د پاره څه دي؟ د قبایلي دلو یو پخوانی پارلماني غړی وایي چې قبایلو سره جمنې نه دي پوره شوې.
د ار ډی پی چې کوم وا تلر وشتا ربا با سالانه وا او هغه هم دوی بچ ډبل کوو پای خو سه پوره ډبل نشو.
د اورګزو د کویلې په یو کان کې مزدوران د ننګیر دي، دا غوې د ژغورنې د فار عملیات روان دي. د دغه سیمې ډیپټی کمشنر وای
چې کوم کسان خطی دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې 150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي، لیکن 90 لیبرز دي چې کوم شیفټونو کې 20 کسانو په شیفټ کې کار کوي. 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي.
په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې خلکو مظاهره کړې ده او دوی غوښتنې لري. دغه ټولنې مشر راشد خان وای
خو زمونږ د سلور چې کوم دغه خبرې وي هغه میوزیک والے سره وي، زمونږ بیا احمد ګل استاد او کمرجانا په تاجپوشي و هغه خبره و، بیا چې زمونږ ویب سایت او اخیری د افغانستان زمونږ موسیقارانو باره کې
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی او لوستلی شئ. او د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یوټیوب باندې ملګری شئ. د خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د نوي مالي کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ کچا 650 روپۍ ټاکل شوې ده. د قبایلي دلو خلک غوښتنه کوي مرکزي حکومت دې هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګړېدو پر مهال یې ورسره کړې وي. قبایلي مشران له نگران حکومت غواړي چې راتلونکي بجټ کې دې د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. د موضوع تفصیل شبیر جان نور.
دا خیبر پختونخوا د خزانه محکمه او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ول چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي، ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو د پاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رستو کول شي. سورج وړاندې مرکزی حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 50 روپۍ اخو دی. د قبایلي ضلعو مشران او ولس وایي نه مرکزی او نه صوبای حکومتونو دوی لخ خپل مالی حقونه ورکړي، کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوې وي. د شمالي وزیرستان نه په خواني د صوبای اسمبلی غړي میر کلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوای دی د هغه ورځ نه اوسه پورې چې کومه واده شوې و 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به سلر بار کال ورکول کیږي. لاس کالا او ان اف سی اوارد به کیږي، پاګه کې به هم دوی ته پیسې ورکول کیږي. نو په دې کې هر کال په اولانی کال لاس ربر اغلی دی، بیا درویش، بیا سلرویش، بیا پینزویش. په پینزویش تربانه زیاته نه دی راکړی او واغام ډیر په غیر ضروری او په بځای کارونو لګیدلی دی. دا سه بیا د ار ډی پی چې کما وا سلرویش تربا سالانه وا واغام دوی بچ ډبل کوو به خو سه پر ډبل نشو.
دا خبر ځلې خبريال او شنون کی ابراهيم شنواري وای چې کم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مرات او دومره پنګ با قبایلی ضلعو ته ترلس وکال ورکو. هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پر عمل کیږي.
هغه پلان زګومان کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزی حکومت ته که صوبایي حکومت ته هغه پدې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړي چې دغه 100 ارب روپے به مونږ خامخا قبایلی علاقو یا پرمختیا د لپاره ورکو. یا دا د چې ترجیحات څه دي، مونږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلې چې آیا په ترجیحاتو کې د دغه علاقو بیا ودانی ده، آیا الته صحت اسانتیای ورکول دي، آیا الته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا الته د مدرفت یا د تګ را تګ وسیلې جوړول دي د روزګار د لپاره، او دا ترجیحات واضح نه دي.
نو موړ وای چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوی ټول قبایلی ضلع لپامه غورځولې، نو ځکه دوی د خیبر پختونخوا موجوده سارون کې انګران حکومت ته هم هیڅ تما نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکون هم دی، وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترقی لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم پن لوکیټ شوی دی نو هغه هم بل ځای کې لګېدلی دی او په قبایلو نه دی لګېدلی. موږ دا خواهش دی زموږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقی لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقی وکړي. نو موږ دا امید لرو چې د را روان بجټ کې دی د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې بابله مو د خیبر پختونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل، د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل، او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانې مشیر حمایت الله سره تماس نیول هڅه وکړې خو دوی خبرې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو ورجو رګجو ته په ورګجو کې د سکرو په کان کې د ګیرو مزدورانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د یادی ضلع مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي ژغورونکو عمله په کار بوخته ده خو د بارانونو له وجې کار اغېزمن شوی ده. د جون په 14مه د برا ورګجو په خادیزو سیمه کې د باران اوبه په یو کان ورننوتی او هلته درې مزدوران بند پاتې شوي دي. نور حال د ممتاز بنګش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه او رګجو کې د کوئلې په کان کې رلندې شوی مزدورانو د ژغورنې عملیات درې ورځې هم روان دي. پیخه د جون په 14مه بره او رګجو خدیزو سیمه سره نږدې په یو کان کې رمخته شوی و. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی د پیخې پخلی کړی وو او مشال ریډیو ته ویلي ول په کان کې رلندې شوی مزدوران د شنګلې ضلع سره تعلق لري. د ورګزو ضلع ډپټي کمشنر طیب عبدالله د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویلي کان کې رلندې شوی مزدورانو ژغورنې عملیاتو کې د ژغورنې ډلو په شمول یو نیم سلونه زیات کسان شریک دي.
150 کسان په دې اپریشن کې انوالو دي، دغه 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شفټونو کې 20-20 کسانو په شفټ کې کار کوي، او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي، او یو بل ډپارټمنټ ته هغه ته وایي سپیشلایزډ ماين ریسکیو، دا چیف انسپکټریټ اف ماينز سروي، نو دا غي سپیشل ټیم راغله دي د جلوزیه پېښور نه، نو هغه هم موجود دي.
نو موري زیاته کړې چې بیا بیا باران لوجه د ژغورنې ډلې د مشکلاتو سره مخ دي، خو رلاندې شوی مزدورانو د کان نه رسیدو پورې به عملیات دوام لري.
د دې چې کوم کسان ختی دي نو اندازه دا ده چې دا 300 فوټ کې دي، لکه ماین چې شروع شي دا غي نه لاندې 300 فوټ کې دا، او دا اوبر راغلی وو په سره، مطلب دا چې یو فلاش فلډ غونته راغلی وو د اوبو تندر ورته نه وي، هغه سره پکې شګې عمر راغلی دي، اوس هم دا 50 فیټ شګه هغه پاتې ده کوم اوبو سره راغلی وو. نو هغه کې دا ده چې دا نن پکې نور باران هم وشو، نو هغه باران چې پکې وشي نو بیا پکې مزدوران د نن ځکه کار نشي کولای چې هغه پکې بیا ډوبي.
په اړه د جون په 15مه د قانونو انسپکټر رحمداد د پیخي په ځای رسنۍ او تویلي د ژغورنې عملیات په خطو روان دي. عملیاتو کې د مرستندوی ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه په شمول د جلوزی، هنګو او د دره ادم خیلو د ژغورنې ډلې برخه اخلي. ولې دا یو تخنیکی کار دی ځکه دوی دا نشي ویلې چې عملیات به نور څومره وخت واخلي.
پدې ګانه کسان شپه په خپل راو ده، مطلب هغه سیف پیسره چې کوم دې اسکیپ شو پدې کسان کته ټریپ دا یو داسې ټیکنیکل کار دی چې پدې کې بدا سوچ کوي جلدی باندې کوي چې سیف په طریقې سره وشي، لیټ ته وشي خو سیف طریقې سره نورم بچت شي او چې کوم نه دا کسانو ریکوري موشي، او پدې کې دا ټایم لیمټ دی چې سب دا ته وایي چې فرض کړه دا په 2 غنټې کې کې 3 غنټې کې.
بلخوا کان کیندونکو د اتحادی یو مشر عبدیار د جون په 14مه پیخه د کان انتظامیه او د ټیکیدار بیغوري ګرځولې و او ویلي ول چې د قانونو چیف انسپکټر له طرفه دوی ته ویل شوي ول چې بارانونو کې د باید په قانونو کې کار ونه کړي. په اړه یې د قانونو مشر انسپکټر فضل رازق بیگانه وخته مشال ریډیو ته په یو پیغام کې ویلي، د ژغورنې عملیات سرته رسیدو وروسته به دوی د پیښې پلټنې شروع کوي او د سرغړوونکو په ضد به کاروایي کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تاسو مشال لري ته وګورئ اوریدونکو، کراچۍ ته ورزو. د کراچۍ د خاروال په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماتې ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د 1/16 په مقابله کې مرتضی وهاب 1/3 رایې ترلاسه کړې او کراچۍ خاروال منتخب شوی دی. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوری کړې دي چې پیپلز ګوند لخوا یې تردید شوی دی. نور حال له کراچۍ نه نیادلی خان راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب 1/3 ووټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن 1/16 ووټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې 2 غړي غیر حاضر وو، چې پکې 1 غړي د پاکستان تحریک انصاف او 1 غړي د تحریک لبیک ټی ایل پی غړي وو چې ووټ یې نه دی اچولی. د پی ټی آی 2 غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړی وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلی. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلی ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروسته مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند تر څنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے،
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ به پوره کړو، د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغه تورونه ولاړ دي. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي، مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو. او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقۍ ګامونه واخستې شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټي سره په سن کې د خاروال یا میر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه، چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بټي او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال لټاکنې وروستو د یوې خبري غونډې په محل د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې 1 تختولې شو غړو پرتلا د خار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منګ بخپل فیصله کوو چې کومه تګلارې خپل کړو.
آج پاکستان کی جمهوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نن د پاکستان په جمهوری تاریخ کې تر ټولو بد ورځ ده. نن پیپلز ګوند په زور په غیر جمهوری طریقه د کراچۍ ښار د خلکو رائے تختولې ده. نن دا تماشا ټولې دنیا وکتله چې دوی په دې ټاکنو کې سمرا درغلي کړي. د سین حکومت د پولیسو په زور د پاکستان تحریک انصاف 1.5 غړي تختولي او د خپل خوخه نتیجه اخستې ده.
کو اغوا کرکے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے.
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر پټاکنو کې د درغلو په ضد با پټول ملک نن د جون په 14 تور ورځ مانسي. بل اړخته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په 15 په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو حقستل بدماشي او د درغلو په ذریعہ د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیا نشان دی. هغه ویلي ک پر لپسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکی وشي نو د خلکو پاتې باور به هم لمنځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وایس چیئرمین شاه محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلی وي خو جمهوریت به خامخا بیللی وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په منګ باور کړي. د جماعت اسلامي او پی ټی آی ناکامي دا چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
9 مئی کې واقعات کې بعد پوره ملک میں
دی وایي چې د 9 مئی د پیښو وروستو په ټول هیواد کې د پی ټی آی غړو پلویانو خپل ګوند پریښودې دي. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه 1.5 غړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. دا پی ټی آی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوی خبري کوي د هغوی د تختونی تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال پټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلي دي چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلي چې د خپلو دفترونو دروازې د ولس پر مخې خلاصي وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلی. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې په انخطو کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي او پولیسو پکې 8 کسان نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته وویل انخطي رستو له هغې پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان مرکزی بینک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو د تیر مالی کال پر تله کمې پیسې لیږلې دي. سٹیٹ بینک د جون پر 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال د جولای نه تر مئی میاشتې په ترسیلات زر کې د تیر مالی کال د همدغه مودې پر تله 12.8% کمې راغلی دی. دا چې په ترسیلات زر کې د کمی وجوهات سدی او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په 12 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سټیټ بینک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مئی میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 24.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو، چې دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالر جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برتانیا او امریکانا پاکستان ته ورلیګل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته ویل چې ځینې کسان د کورونو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغه لاغه پیسې لیږو. که ډالر مرخي جي کښته کوزي، زمونږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خيجي او روپۍ غوزيږي نو الته کې داغه سره هغه افراد چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضرورت نور هم سیوا کیږي. دین علاوه بعض خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، نو هغوی داسې شته دی ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي، یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمېر وجوهات بیانوي. د اقتصادی چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو ایمنسټی سکیم متعارف شو چې له مخې د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعه څه ده، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې موږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایم ایچ جوړ شو چې دلته کرپشن دی، امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم اوورسیز پاکستانیو هغه کې لګوند کې خدشه یا پریشانی پیدا شو چې پته نشته چې دلته چې کوم پولیټیکل انسټیبلټی ده چې دا وو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبی شي، نو هغه فیر فیکټر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتلل کمې شوې. منتلی لیولی هوډ والا خو راتلل، حکم چې اډیشنل پیمنټس به راتلل، اډیشنل پیسے براتے دے انویسٹمنٹ دا پارا گا سلو ڈاؤن شی بیکاز اف پولیٹیکل انسٹیبلٹی
دا کارپوہانو پ فکر دا سیاسی عدم استحکام مانا دا ہواد روان سیاسی حالاتی پ پاکستان کے دا طریقے انصاف حکومت دا تیر کال پ اپریل کے ختم شو عمران خان دا مخالف گوندونو ائتلاف پی ڈی ایم لخوا دا عدم اعتماد تحریک لارے دا وزیر اعظم ل چوکے لری کړ شو دا غیروست عمران خان پ مظاہرو لاس پورے کړ او تر ٹاکل شوی وخت مخ کے دامو انتخابات غوښتنه کوي خو پ عمران خان د نهم می دا واقعاتو سربیره د درغلو یو شمیر کیسونه درج شوی دی اقتصاد پوهان روان حالات ته پاکستان د اقتصاد لپاره خنه بولی مبارک زیب مشال ریډیو ټول چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمې د پاکستان د اقتصاد لپاره پراتلونکو کې خرابې نتیجې لرلی شي
دا ایکسټرنل انفلو سی دی ریمیټنس شکل کې د ایکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې دا درې وانه چې دی هغه کم شي وي نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نورم سیوا شو زمونږ فورن ایکسچینج ریزرو نورم بلان دی راو ګرځي دا غړې مینیمم لیول باندې دی او باقي په وجه باندې زمونږ ایکسچینج ریټ باندې ډېر اثرات دی زمونږ روپے چې اگر انسٹیبل اگر تقریبا نیرلی 300 اینڈ پلس باندې چې کوم دی وخت کې اگر ٹریڈنگ کیږي
د بهر میشت پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیر ارزښت لري حکومت ته د لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړ کړی ده په امارات او سعودي کې اوسیدونکو ډیر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هونډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي په حواله او هونډي کې د بانکي لارو پشان ډیره کاغذي کاروای ته ضرورت نوي اقتصاد په خبريال طاهر شیرانی مشال ریډیو تو ویل باید پاکستان هغه عملی ګامونه پورته کړي چې پارزي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې اقتصاد ته ګټه ورسیږي
حکومت دا وکی چې فور اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکی چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمال لري ریمیټنس دي لپاره دا حل دی چې ایکسپورت ریمیټنس فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری کایم ایف پروگرام و هم سی اغه یو قسم ارزی ارنجمنټس دی لانګ ټرم یا سستینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ډالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی دا حواله هوند دی ډیسکریج کی پریکټیکل سټپس په کار دی پاکستان ته د دې پار چې مونږ خپل ډالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ ریمیټنسز په ذریعہ فورن ډایرکټ انویسټمنټ په ذریعہ بیا مونږ ته نو قرضہ اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو
د پاکستان د خزانه وزیر ساګدار د جون په نهمه د قومي اسمبلی په هونډه کې د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جایداد اخستو د 2% ټیکس ختمولو وړاندیز کړی دی د دې ترڅنګ د 50,000 ډالرو نه زیاتې پیسې لیکدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل اساق دا ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي
تاسو مشال لیډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې میشته هنرمندانو له حکومت غوښتي په ګورګټای سیمه کې دی ورته د میوزیک سټریټ یا د موسیقۍ د کوسی په نوم یو کوسه ځانګړي کړي دوی ځینې نورې غوښتنې هم کوي چې پکې د کمروجان او احمد ګل تاج پوشي او له افغانستانه پیښور ته د کړه شو هنرمندانو مالی امداد کول شامل دي په دې اړه نور تفصیل عظمت علی شاله
دا خیبر پختونخوا هنرمندانو پیښور کې د هنر زی یا میوزیک سټریټ جوړولو غوښتنه کړې دا جون په 15مه پیښور پریس کلب کې د هنرمندانو اتحادی هنري ټولنې میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت تی ورته په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بیل زی جوړ کړي د اتحادی مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرو حکومتونو ورسره جمنې کړې وي خو تر اوسه یو غوښتنه هم نه ده منل شوې
خو زموږ دلته څلور چې کوم دغه خبرې وي هغه میوزیک حواله سره وي زموږ بیا احمد ګل استاد او کمر جانا په تاجپوشي و ای خبره و بیا چې زموږ ویب سټ او اخیری د افغانستان زموږ موسیقارانو باره کې دا حکومت او تیر حکومت داخله چې موږ کورونو د دې خدغه دغه دی چې سوره دی بلکې خاص د زموږ د آرټ او د فن خلک چې کم دی تاسو به سین آرټ کونسل وګورئ یا نور دغه وګورئ د هېچا دې خبره سره نه اوري او نه چې اورېدلې ده ځکه چې په میوزیک باندې ستا یو روپۍ هم پاکستاني نه لګي کته سبا غواړم سبا خریم ته د میوزیک کولول شي نظام چې په دې وخت ناخلی او دا یو تاریخي پروجیکټ ته د دې کولو کې او د میوزیک د فنکارانو ته ورکړی شي ګورګټی چې کومه ده د دې سره به نه صرف د پیښور بلکې زموږ د ملک بم پر سره خشي
سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو وروسته ګڼ شمېر هنرمندانو د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه کړې باید چې حکومت او پولیس ته هنرمندان نه تنګوي او د قانوني اسناد برابر کړي
څنګه چې موږ د افغان موسیقارانو خبرنن اوکړه چې هغه ته هغه وتر کې هم مسلې دي د سر خطرې هم دي التم زه نشتا نو مطلب داري یو بین الاقوامی قانون سره چې چاته سر خطرې یو هغه مطلب داري ان لیگل طریقه باندې مراغلي خو دی پناہ گزیر پر اس قوانین دی منگا دی حکومت دے مطالبے دے رو چیرہ دا دی یو حساس طبقہ دا او دی تے تلتا پاسانے سرا زے ملو شی او سیکورٹی انتظامات تو شی
دا خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې ډایریکټر اجمل خان په وینا چې د میوزیک سټریټ د جوړولو په پروژې کار روان کړي او ډیر ضربه په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بیل زی جوړ کړي
وان چې کوم راغلي د لپاره موږ اپلای کړو خو اصل کې دا د انټیریئر او د غی کار دی نو دا د پټ ګورنمنت سره ټیک اپ کول پکار دی ٹھیک ده او د میوزیک سټریټ چې کوم په دې زموږ کار روان دی مې به د میوزیک سټریټ زموږ سره ارنجمنټ
دا هنرمندانو په وینا چې د افغانستان نه کډه شوي سندرغاړي او موسیقاران د هنري کار نه لرلو له امله د اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. درنګ سات کې 12 نیمې بجې وشوي په خیبر پختونخوا کې او د خبرونو لنډیز د نجیب امیر نه.
بحیرہ عرب پورته شوی سمندری طوفان د هند د گجرات ریاست ساحلی سیمو ته رسیدلی خو د پاکستان د موسمیت اداره بیا وایي چې د هغوی لوري ته د بې پر جای په نوم د دې طوفان زور نور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیری رحمان ویلي د طوفان رفتار ورو کم شوی دی خو مرکز کې دننه د تیزو بادونو بخاراتو شدت برقرار دی. د بر او رګزو په خادیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسارو مزدورانو د وستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا مزدوران چې شمېرې درې دی د جون په 14مه کان ته د باران د اوبو د ننوتلو له وجې هلته بند پاتې شوي. د پاکستان مرکزی حکومت د تیلو د موجوده بایو دم ګړې ته د پر ځای ساتلو اعلان کړی. د پاکستان د خزانې وفاق وزیر اسحاق ډار پرون په یوه خبري غونډه کې ویل حکومت پریکړه کړې چې د پټرول او ډیزل اوسنۍ بیې به د جون تر 30مې نیټې پورې نه بدلوي او پر خپل ځای به یې پرېږدي. د سره سړیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند زیانمن کړی دی. یادې ادارې وړمه ورځ یو راپور خپور کړی چې پکې پر نړیوالې ټولنې او په ترقیاتي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د پانګې اچونې ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د جوهري پروګرام مشر رافائل ګراسی ویلي د اوکراین په زاپوروژیا ښار کې موجود اټومي پاور پلانټ یا بټۍ وضعیت د کاکوفکا اوبو بند د تباهۍ له وجې جدي دی خو د نوموړي په وینا د وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر نیول کېږي.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د نجیب امیر نه اوریدو. اوس د خبرونې طرف ته راځو. د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د مومندو د انبار تحصیل خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغوی په سیمه کې د نادر یا د شناختي کارډونو دفتر پرانیزي او یادې هم ورته ګرځنده ګاډي ور واستوي. دا خلک شکایت کوي چې هغوی د شناختي کارډونو د جوړولو لپاره یو کغون ته ورځي. مشال لیډیو پر دې اړه هڅه وکړه. د حکومتي چارواکو دریز معلوم کړو خو بریالي نه شو. د سیمې یو چارواکي په تیرو ورځو کې ویلي وو د خلکو ستونزې معلومی دی او ډیر ژر به د امبار په حدو کورونو سیمه کې یو دفتر پرانستل شي. نور حال لشانه واسترګ زینه
د امبار تحصیل ولز غواړي دغه سیمه کې دی ورته د شناختی کارډونو دفتر پرانستل شي. امبار د یو کورنه د نادره دفتر څخه اتیا کیلومتر لري او غریزه سیمه ده چې سرکونه هم خراب دي او خلک وای لک تر لک درې غنټې سفر کوي نو هله یو کورن دفتر ته ورسی. دا امبار اوسیدونکي سماجی کارکونکي مقصود خان مشال ریډیو ته وای د شناختی کارډونو دفتر مانا نادره د نشوالي د وجې د دوی نارینه او زنانه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
چې الته زمونږ ځنې زنانه د سیچا بیماری زنانه او ته ډیر زیات تکلیف دي. بل الته وسنه سبب چې ویل سیکټیانو خبره ده نو الته کله سیکوین کله نور د غني نو مونږ ته 500 روپو پارم به چې کم ده کنه هغه مونږ ته په 8000 د غریب ولست تمام شي. نو زمونږ د حکومت لپاره زور دا مطالبه کو چې مونږ ته د انبار کې خپل سنټر کولاو شي ځکه چې مونږ نه په پاوته کې کار جوړې نه له پنور ځای نه کې جوړې مونږ ته د نادرغه وینګ غاړم ناراضي ځکه چې بنور تحصیلونو کې ګرځل ته نادرایم شته ارتي اول ته ګرځي کور په کور او دلته نه
د شماریاتو د ادارې لخوا د انبار آبادی د اویا وزر زیاته خودل شوی. دغه سیمه کې تر دې وړاندې یوازې د نادرا محکمې موبایل خدمات مانا ګاډې به ورته او هغه هم د ولس په خبره چې دا ډیره موده وشوه نه ورځي. د دوی کواړوي او کلوي کارونه د یکون دفتر ته ورځي. میرویس خان هم د انبار اوسیدونکي دی. مشال ریډیو ته وایي
دلته خلق د فرنګي د فارا د اشنتی کار د جوړولو لپاره غلنۍ ته یو کوون ته تشریف وړي او ولته جي نو د عام چې کم سینایسي جوړیږي یا فرنګي جوړیږي نو دا غي کم نارمل فیس 750 روپۍ د اشنتی کار د 50 روپۍ د فرنګي دي او د دې جي عوام د دې جي باشندگان چې کله فرنګي جوړي نو 3-4000 روپۍ هغه فرنګي هغه خرچ راځي د غرم اشنتی کار باندې 5000 روپۍ خرچ راځي
د امبار یو بل اوسیدونکو سعدالدین مشهد رډ ته وویل د دوی سیمه کې ځمکه هم ډېر دي سرکاري ودانۍ هم پکې شته که نادرا غواړي چې دفتر جوړ کړي دوی ورته وړیا ځمکه ورکولی شي د زیاته کړه که په تیاره ودانۍ یې جوړول غواړي نو دوی ورسره هر رقم مرستې کولو ته هم تیار دي
زمنګا زنانا مشران سپینګری ځوانان چې کله د کار جوړولو لپاره سهار اخته یې کغون ته لاړ شي هغوی د ماسپخیم مازیګر پورې انتظار وکړي او د هغوی هغه کار ونه شي اکاډې جوړ نه شي او واپس راشي دغسې زموږ یو کار جوړولو دپاره 4-5 چکر وهل په غاړه یي دغسې د 10,000 نه ونیسه تر 40,000 پورې زموږ په یو کار شناختي کارډ په جوړولو باندې خرچه راځي
آیا په امبار کې به د نادره دفتر یا د نادره کوم ګاډی مقرر شي چې د دغه خلکو ستونزې ورسره هوار شي مشهد رډیو همدغه پوښتنه د کمشنری انتظامی د دفتر سره شریک کړه خو څه جواب نشو ملاو البته پښپغم جون د کوز محمدو د اسسټنټ کمشنر د دفتر په فیسبوک باندې لیکلی ډیپټی کمشنر مومن پامبار کې د نادرا د دفتر د پرانستلو منځوري ورکړی ده او په لنډ ورځو کې به په حد کور سیمه کې د دفتر د بار حکم ځای هم وټاکل شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ او لیدونکو په ملکن ډیویژن کې د نا رجسٹر شو گاډو چې ورته نان کسٹم پیډ هم وای مالکان وای حکومت دا دل په بجټ کې د هغوی لپاره څه قسمه رعایت نه دی ورکړي دوی وای تمې لرلا چې د هغوی گاډي به په رعایتي ټیکس سره رجسٹر شي نو خدا سي نه دي شوی په دې اړه نور تفصیل د مونږ همکار نیاز احمد خان
د سواد قمبر په جرنلی سړک د گاډو خرڅون کې د بارګین مالک جان پرویز اور پیکاکی وای چې د 1300 میاشتو راهسه د موټرو خرڅولو کاروبار په ټپه ولاړ دی ځکه چې سخت کال د مرکزی حکومت بچت نه تموا چې ملکن ډیویژن کې په لکونو گاډو ته ريجستر کول لپاره سکیم ورکړي او دغه گاډي بعد د ملک په نور برخو کې چلول آزاد شي
افوا جوړ کړ شهر په 2000 کې اس کې کسٹم لګي نو په خلکو گاډي دومره ګران کړل چې د حد نه زیات ګران شو وسو کې ارزان ورکې نه او ګران خلک لري نه خلک دغه شانتي بس مزدوري نشته خرچې ډیر زیات دي
سونه پیسې دي کوم په انویسټ کړی
یره په هر بون روپې انویسټ کړی دي باقي کې مطلب دا دی چې وکیلان دي ډاکټران دي پولیس والے دي کارخانه دار دي ار سړی بس گاډي اغستی ولړ دم پخپل باندې اغستی ولړ دی او صد غې دې سه د خرص دغې نشته
د ملکن چکدری 50 کلن سید غلام اکبر بچا چې د 1300 کالو راسه د موټرو خرصولو روزګار کوي وای چې په ملک کې گرانی او بیا د روپۍ په قیمت کې کمی لوجه روزګار خراب شوی دی تیلو گرانی سره هم موټرې ولړ دي
دا کوم ماډل دی
دا 2003-4 ماډل
دی هغې روپۍ سو دي
نہ
حالت بارگین کو 50 کال موشو پدی فیلڈ کے کہنا وہ پدی کے نماسر دل تو پتہ چیز ٹول کمزور گاڑا پدی بارگین کے نماس رستے پکن چوت گاڑا پکن نشتے زیادہ شلو لگے لسو وہ دا چسب کتاب ملکن ڈویژن کے سوچو گئی ٹول دا پیسے جسو نہ دا انویسٹمنٹ دخل کو کڑا دا پدی جاپان او کابل او گاڑے کڑے دا ټول پیسې دوبه ته ته جاپان ته ته له جرمني او ارتر ته ته دلته صرف دا ټیم مون ته پروت ته لکه مون ته د سوق نشته دا قوت خرید چې د غړې والی غړې په پیسو هغه سر صرف دوړو پیسې نشته چې د دکاندار نه اوړو والی موټر بده پیسې والی
د شنګلې چې کیسر رحمان سبحانی چې د محکمې تعلیم نه ریټایر دی او د 1300 کالو راهسي غیر ريجستره موټر ګرځوي وای چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون نشته حکال 2013 کې حکومت د گاډو ريجستره کول لپاره یو سکیم ورکړو چې پکې په لکونو گاډي ريجستره شي ول او ځای خلکو ته سہولت راغې
د کوم څه فرصت کړی ته ایکس گاډه ما سره ده
هغه 10 12 لک روپے ماته پروته ده او دا چې کسٹم پیډي کته په پیښور او په سټریټ ایریا کې نو د دې قیمت کم از کم 25 30 لک روپے ده نیمه نه زیات دغه ده خو زمونږ د حکومت ته دا یو ریکوست چې دا چونکه د زلزلې ځپلې د طالبانو وهلې د سیلابونو وهلې علاقې دي ډېر غربت ته دلته نو کو فرض کا دی هغه یو پیرا امنیسټي سکیم ورکړی و هغې کې خلکو ته پوره فایده حاصله شوه نو دا به د حکومت د ریوینیو هم په ارګونو روپۍ دې کې داخلي شي او د خلکو ته هم یو سهولت به ملو شي
د ملکن ډیویژن موټرو ټیکس اغستونکو او رجسٹر کونکو ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر درې نیم لکه نه زیات غیر رجسٹر ګاډي دي چې ورته حکومت ناقانونی وای او د سیمې ته سمګل شوی خو ملکن ډیویژن کې د ټیکس قانون نشته ځکه چلی دی شي دی وای دغه رجسٹر کول لپاره به مرکزی حکومت خصوصي قانون جوړوي بلخو مرکزی حکومت د یو کال لپاره ملکن ډیویژن او پخوانی قبایلو ضلعو ته د ټیکس نور کولو رعایت ورکړی چې ورسره د د جون کال 2040 پورې چلی دی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ټکنالوژي د ترقۍ باوجود د پیښور په موسازي سیمه کې ل پیډیو راهسي د کولالۍ کسب لا هم روان دی ځای خلک وایي دا کسب ورته د پلار نیکونه پاتې دی په یاد سیمه کې مېرمنې او ماشومان هم د خټو نه د لوښو جوړولو په هنر پوهیږي د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد یاد کړی ته ورغلی دی او دارا پوری مونږ ته رالېږه دی
د پیښور نورخاته طرف ته 12 کیلومتره لري درې کلی د کولالانو کلو په نامه مشهور دي په کولالانو کلی کې اوس هم په زرګونو کالو پخوانی طریقه د خاورې لوښي جوړول کیږي دلته د هر دویم کور په منډو کې د کولالۍ ماشين او د لوښو په خولو بټۍ لیدل شي په یاد ځای کې خلک په کم عمرۍ کې کولالۍ زده کوي او په کورونو کې زنانا هم د خاورې لوښي جوړوي کولال ارشاد خان د کولالانو کلو په اړه وایي
رجیدا درې دغه کلی دی یو زرخانه ده یو مسیزو ده او یو سوردیز بیان دی نو د کې کم اس کم چې نینه نو دغه درې سالور سوه کورونه دي او بس لوی واړه لګي او د خپل کې سب کې د لشل په پکې بس غټي د حلال رزق دي
کولالان د سحر نه تر ماځیګره پوری کار کوي اول خاور صفا کوي بیا یې په خپواغږي د لرګي په جوړ ماشين لوخي جوړوي او بیا یې په بټۍ کې پخوي
نو مې جی مصر خان دي خاور راشي جی بیا خاور جی مونږه خورک ونورته هغه کې کومه غټه لوټه هغه وټاکو معدې کو خو برابر بیا چاڼ کړ هغه غټه ورته مسکې وچو معدا ته غاړو ته دګوږي بیا هغه وبګو چې کله اوبه شي هغې باندې بیا شګه چاڼ کووله شګه پیدا پاسه واچوږي بیا جی د ماشین ورته دګو بیا په دې ماشین باندې واچو د ماشین خټه وباسي بیا جی ماشین ته واچو خړه ګملو د پاره کنه بس بیا ګملی جوړو د خیر څوک یو ډیزاین څوک بل ډیزاین مختلف چې کوم ډیزاین چا سره کوم اړه بس هغه سي جوړي
د پخول وروسته لوخه په ټرکونو کې د ملک نور علاقو ته د خرص لپاره وړل کیږي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پورز پر لندو سپو اوریدلای سي زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لپټاپ آیپیډ ټابلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای سي لمشال رادیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو افغانستان ته د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو د پاسپورت اخیستلو بچارو کې لزن څخه شکایت کوي. دوی په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت له مسولو چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو د حل په موخه د پاسپورت په اداره کې د مسلکي کسانو شمیر زیات کړي. خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې تر پخوا یې په پاسپورت اخیستلو کې خلکو ته ډېرې اسانتیاوې رامخته کړې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکړي.
په افغانستان کې د پاسپورت لپاره آنلاین یا برېښنایي نوملیکنه کیږي او هغه څوک په ټاکلې نیټه د پاسپورت اخیستلو لپاره ورځي چې د نوملیکنې په اساس یې نیټه معلومه شوې وي. خو د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د برېښنایي نوملیکنې په اساس یې نمبرونه رسیدلي شکایت کوي چې په یاد ریاست کې کارونه له یوې ورځې بلې ته ځنډیږي. د کونړ ولایت دوه تنه اوسیدونکي دین محمد او زیورامان وایي
پاسپورت جوړ دیو تا مور یو ځاس راوست دا پاسپورت جوړ کما او اوس بایومټریک د پاره انتظار کوم او نور ګڼه ګڼه ډیره ده.
دا پروسه به چې د پاره کار کوونکي زیات شي کارمندان زیات شي دا پروسه چټک شي. ما درې ورځې د دلته راوړ سیګم ما بس ورځ تیر کم به درته وي او رسمیت ختم شو نور نه کیږي به تلل شو ورځم تیر کو تکلیف هم تیر کو.
خو په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسولین بیا وایي چې د پخوا پر تلې په دغه ولایت کې پاسپورت اخیستونکو ته غنې اسانتیاوي برابرۍ کړې دي. د یاد ریاست امیر حزب الله قانی وایي چې د پاسپورت مراجعینو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د پاسپورت ویشلو په سهم کې هم زیاتواله راغلي دي. نو موږ وړاندې وایي
خود د میشتې لسمې نیټې څخه تر دې وخته پورې 2300 څه باندې 15 یا 14 داسې پاسپورټونه مونږ هیوادوال ته توزیع کړي دي. دغه پاسپورټونه نه ترلاسه شوي عواید تقریبا 9,300,350 افغانۍ دي او دا د دولت د خزانې ته سپارل شوي دي. د هرې ورځې په اوږدو کې هیوادوال ته مخکې 15 سهم وزمن خو اوس د لسم تاریخ نه را په دې خوا هیوادوال ته مونږ 100 پاسپورټ د ورځې توزیع.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د پاسپورت اخیستونکو شمیر ورستر بلی مخ په زیاتېدو دی او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د پاسپورټونو د ویش د چټکوالي ترڅنګ دی په یاد اداره کې مراجعینو ته د ستونزو د حل لارې په برخه کې مسلکي کارکوونکي زیات کړي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اوریدونکو د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خیلونو د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د روغتیا، برېښنا، سړکونو، کار او د ژوند په نورو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابرې شي. یا د سیمې په تیرو 2 لسیزو کې د خوست له نام نیو سیمو بلل کېده د جګړو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیل.
د خوست ولایت نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیل اوسیدونکو د روغتیا، څښاک پاک اوبو، برېښنا او نورو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو غواړي چې یاد سیمې ته پاملرنه وکړي. که څه هم زنخیل له خوست ښار څخه ډېر واټن نه لري خو په تېرو 2 لسیزو کې خلک د ناامنیو او جګړو د لاسه له پرمختګونو او حتی د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د زنخیل اوسیدونکو مولوي محمد عایل مشال راډیو ته وویل
بس خو می زنه خلک کوم ته هیڅ کور نه دی شوی، نه سړک په برخه کې، نه دغه برق په برخه کې، او نه دغه ویلې هغه پر کې دغه می ډېر سیمې دي چې کاکو بنل لري، سیمې می کای نه لري، زړې نه لري، سره سره جګ کله نه لري، سوی نه لري، دفتر ته خجری می نه لري، دستر خجری می چوتای دغه یو پرځ کې یو 15 جمعه یو 15 کلی دی.
دا زنه خیر اوسیدونکو وای ځوانان بیکار دي او ډیر وخت وزګار تیریږي. د یاد سیمې د ځوانانو د شورا مشر دولدین الفات وویل
تعلیم زمینه برابر شي تی دوی ته باید کار پیدا شي او د سپورت په برخه کې باید ته د سره کومک وشي ځکه دا ځوانان د ځوانان په دغه برخه کې کچیرته وحسول شي د افغانستان لپاره او راتلونکو لپاره د ټولو په ګټه وي
روغتیاي خدماتو ته د خلکو لاسرسي هم د حقوقي د ژوند مهمو اړتیاو څخه ده د سیمې او روغتیا پال محمد عظیم عظیمی وایي
دا چې د سیمې د اوسیدونکو شمیر د نشته تو زرونه زیات ده دا کلینیکونه چې د زموږ د سیمې خلکو روغتیاي غوښتنو ته جواب نشي ویلای دلته شپې مل چې مریض پیدا شي هغه چې خار ته رسیږي په لار کې نره مشکلات سره مخامخ کیږي کیدای شي مړ شي ځکه خار نه دغه سیمه ډیره لره ده د مکسر هدي کلی به ډیر لره دي تقریبا پکتیا ولایت سره لګیدل دي د نیم کلی
د سیمې یو بل اوسیدونکی فیروز ګلوایی
خبرې سستمنه غوږ دی ډیر بکره دي ځکه چې میسا هډر لره دو د مرکزی صحنه نر او د چکنه خبرتي غو به سیستم بالکل ختم دی او د غرو سره په اند چنه کار کوي
بل لوري ته په خوست کې د طالبانو حکومت د ځایی ادارو مسؤلین په یادو برخو کې د زنخیر د اوسیدونکو ستن زمینی او وایي په اول ګام کې به د زنخیر په ګډون هغو سیمو ته خدمتونه په پام کې ونیول شي چې په تیر کې ورته د جګړو له کبله کار نه دی شوی د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
دې ډېر نو پوسی چې دای په دغه د شنبوت په دره کې دای نه دا درد کې میګن شروز کوشش کو چې دغه تا داس یو کلینیک منظر کو چې سی سی وی یا سی سی پلس وی دا به ان شروز پاینده کې کیږي دغه نه در شکور کلینیک بو ډی ایچ کیږي د شنبوت په نوم چې دای دا به ان شروز سی سی کیږي
د خو سیوبل چارواکی محمد انور دین پرور وای زنخي رسیمو ته پام شوی او یو څه کارونه هم پکې شوی خو د ځای کې بیکاری لمخ کې پاتستون زده دی ادوانی ورده د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند ځینې خیرو سیمه هم په تیر ډول سيزو کې د دې ولایت له ناامنو سیمه و چې خلک تر ډیره له پرمختګونو او د ژوند له اړینو اسانتیاو به برخې پاتې شوي دي
دا مشال ریډیو ده
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او اوس درته د ټپی پاړه باندې چې په پښتو ادب کې د ټپی سر زخ ده په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپور تفصیلی جوړ کړی دی راځي تاسو ته وړاندې کوم
دلی و نئی اجت پرشو یا پلا رزی پکانو ولی زیارتنا ولی زیارتنا
او چا تکڑی تا جو تخ پسرا چا تا پغال دا غربت اچے حارنا
که یو لور تا پا برا او لر پختونخوا کی پا سلگونو ادبی طولنی دا پختو ادب دا پیورتیا لپارا پا پالیت بختی دی بل لور ته په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او یوټیوب چینلونو کې یو شمیر شاعران رامخته شوي او پر شاعرۍ او ترنمونو سربیره د خوږو غږونو لرونکو ځوانانو ټپې هم خپروي دا ټپې د منیر بنیری په یوټیوب چینل قربان ملنګ عاصم پختون او حسنین د خوږو مریو راوتلي او په زرګونو کسانو ننداره کړې دي
هاغه نادان جانان زما کې او که زمان شي بیا زما غوندې د شینا هاي هاي شینا
خلق بوای دویاران دی جانان پا ما پسی ٹوپکی گرزوینا ہو گرزوینا
تپا یا لنڈی دا پختو دا سی ولیسی شاعری دا چی شاعری معلوم ندی او پا هر دور کی پری اضافه شوی دا پا پختو لنڈیو که دا پختنو جونجواک دودونا روایات غم خادی او پا زنگری توگا دا مرمنو محرومیتونا پا داگا سرگند شوی دی خدا چه دا پختو تپو یا لنڈیو سخه دا پختو شایری سمرا غزمان شوی دا کابل پونتون پا خوانه استاد پوهان داکتر لالپاچا ازمون وایی دا پختو لنڈیو سخه پا مستقیم او یا هم پا غیر مستقیم دول پختو شیر غزمان شوی او زیاتوی چې له همدې عمله د پښتو شعر کولې شوې دي
کلم چې یو څوک شعر لولي خوند ورکړ دغه د خوند تر شا په نامستقیم یا مستقیم ډول د ټپی اغیز مغخته ده ټپه زموږ ژوند ده ټپه زموږ چاپیریال ده ټپه زموږ ژبه ده هغه ترکیبونه هغه تلمحات هغه استعارات هغه تشبيهات او هغه سمبولونه چې په ټپه کې راغلي دي هغه موږ سره په شعور کې ناستي دغه اغیزمنتیا یا په مستقیم ډول ده یا په نامستقیم ډول ده. ټپه زموږ طبیعي ژبه ده، خو موږ چې کله کوم شعر لیکو په دې کې مصنوعي حرکات شته. دغه مصنوعي دنیا له طبیعي دنیا نه رنګ اخلي. موږ د ټپې نه وزن زده کړی، آهنګ زده کړی، موسیقیت متن زده کړی دی. د ټپې کوم موسیقیت وزن او آهنګ چې په زموږ په شعور کې شته د موږ ته د شعر ویلو ژبه رازده کړې ده.
پیر محمد کاروان هم په دې باور دی چې د پښتو لوی شاعرانو خپل شعرونه د لنډیو په تغزل ښکلي کړي او زیاتوي چې که د لنډیو څخه خیالونه په نوي انداز راواخیستل شي د پښتو شعر پرې ښکلی کېږي.
پښتو لنډۍ د پښتو شاعرۍ لپاره ډېرې زرینې کړکۍ هم پرانستې دي. یوه لنډۍ ده چې دا لنډۍ به حتی د پښتو نابغه شاعر خوشحال خان هم اورېدلی وي او اثر به یې پرې کړی وي. سپین سپوږمۍ ته مې خوله واخله، د دیوال سیوري ته مې مه بیایه ډارنه. تاسو به د خوشحال بابا دغه مشهور بیت اورېدلی وي: زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم، په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه. پښتو شاعرۍ کې ډېرو شاعرانو د لنډۍ نه اخیستنه کړې ده. پښتو لوی شاعر رحمت شاه سایل صاحب په شاعرۍ کې ما د لنډیو خیالونه لیدلي دي، لوستې مې دي. خو دا داسې نه ده چې سایل صاحب د لنډیو نه تقلید کړی وي، بلکې یو نوی خیال یې راپنځولی وي چې هغه هم په د دوی په شعر په غزل کې ډېر خوږ لګېږي. دا زما یو غزل دی: وایي نن خوند کوي چې سور سالو اور بل کړي پر ګودر، پرون خوند کړو اورونو د روسانو پر کتار. نو دغه هم یو لنډۍ ده چې په ګودر سور سالو ښکاره شو، ما وي که تور اوبو اور واخیست مینه. بل د لنډۍ خیال دی زما په غزل کې: دوی مینې نه دي یا به بوري وي یا ګډې وډېږدي چې پر دیوال باندې چپیا کې. لنډۍ داسې ده: وایي نن مې جانان لیدلی نه دی، پر دیواله چپیا کې ګډې وډېږدما.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې ځینې ولسی سندرې، بګتۍ او لوبې هم د پښتو لنډیو له اغېزمنتوبه خالي نه دي.
ځینې ولسی فورمونه دي چې هغه مستقیما له ټپې نه زیږېدلي، اغېز یې په ښکاري سروکي دي، بدلې دي، لوبې دي، چاربیتې دي، چې په دې کې د ټپې هغه مستقیم تاثیر د آهنګ، وزن، موسیقیت او مانوي اړخونو له مخې دی. سترګې دې وې وتلې نه وې چې په مالک لوبېدم نه دي لیدمه. د محمدین زاخل یوه لوبه ده چې د منګوټي سره به زه ګودر ته تله مالکه، چې په مالک دې لوبېدم نه دي لیده مالکه. په څو ځلې مې درته ویلې چې د دیدن په ځای کې روک د قدمونه. مګر د دې ټپې اغېز: ته د سیند پورې زره هورې، دلبره ولې راته ګورې، اوربل جالکه دواړه زلفې تنابونه. تاسې اوس وګورې په دې دویمه مصره کې د دې لوبې مستقیما د ټپې هغه وزن او آهنګ نغښتی دی.
استاد ازمون زیاتوي چې پښتو شاعري له رومانیت څخه رنګ اخلي او رومانیت په پښتو ټپه کې تر بل هر مضمون زیات کارېدلی دی.
کرم راز شرمېږم او پټ خبرې گم چې مثال در کوینا ہے در کوینا پما دی ور د مکتب بن کړو پتا دی بن شید جنت ات ورونا ہو ات ورونا ید مر گو جون سپت لگی نن می پدوالا مخاخ کل کڑا.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس د اختیار ګل په غږ باندې دا ټپې تاسو ته ډالۍ، او راتلونکي خبرونه ته بیا راشو.
زرکیگی کرا تو گور دس رو زر بشما سوک می دیدنا پسی رنگیگی چام مرگی لصدکی نیولی دینا مور دا تور سادر میرا کا جمیش پدا زبی بی سے دل زما تنخوا دیزا سرس زندگی تیروں دا چی بیارا زندگی زندگی تیروں سنا کلارا سنا کلارا زندگی تیروں دا چی بیارا زندگی زندگی تیروں